خبرونه کې مو ګډون وکړ. تر راتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې کو. الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د ماځیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې مو زیکرام مولا اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، و باور چې د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بلل دي. یو شمېر نور مطالف هم لرو. د خبرونه د هم نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزانو خبرونه ته ځانګړي شوي، خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر.
وسلولو په کندهار کې یو دینی عالم وژلی. بدخشان کې ځینې کسان تر واورو او ډبرو لاندې سوي دي. روسیا او ایران په پام کې لري چې په کسپین سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. نامعلومو وسلولو په کندهار کې د قاری محمود الحسن هاشمی په نوم یو دینی عالم وواژه. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي رادیو ته وویل حمله کوونکي چې پر موټر سایکل سپاره و شغلی هاشمی نن غرمه په خاط کوڅه کې په ډزو وژل دی. قاری هاشمی په لویو دولتي غونډو کې د قران کریم تلاوتونه کول او د کندهار د استیناف محکمې کارکونکي وو. تر اوسه چا د دې حمله مسولیت نه دی منلی. د بدخشان ولایت چارواکي وای په کوهستان ولسوالۍ کې ځینې کسان تر واورو او ډبرو لاندې سوي دي. د ولی ویاند وای دغه کسان په یو تونل کې د زرو د ټوټو پر راټولولو بوخت و چې د تونل له پاسه لوی ډبرې ونړېدې او دوی هلته ګیر پاتې سول. نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل پېښه نن سهار شاوخوا لس بجې سوي ده. د ډبرو تر نړېدو وروسته ځینې کسان چې هلته په کار بوخت وو ګیر پاتې سول. دا چې څو کسان ګیر پاتې دي او څو تنه ټپیان دي معلومه نه ده. ټلیفونونه سم کار نه کوي ځکه موږ ته لا راپور نه دی راغلی. په غرنی ولایت بدخشان کې وخت نا وخت د خاورینو غونډیو او واورو شویدو په پیښو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اوړي. په کابل کې نن سهار د یو ماین په چاودنه کې درې پوځیان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي دا د هغه مقناطیسي ماین چاودنه وه چې د پوځیانو په یو رینجر موټر پورې نښلول سوی و. پیښه د کابل په شپاړسمه امنیتي حوزه کې سوې ده. ښاغلی دانش وایي د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې پر زیاته کرنیز ځمکه غني کرل سوي دي. د کرنې ریاست مرستیال عبدالوارث خان ازادي راډیو ته وویل دغه غنی په بیلابیلو ولسوالیو کې کرل سوي دي.
پټی کوټ، کاما، لیسود او کوسکونه ولسوالیو کې په پراخه پیمانه کې دي چې سکالې مونږه 1450 هکتار ځمکه د کرلاندې په تخمینی ارقامو 4250 میټریک ټنه تولید کړی دی.
په ننګرهار کې هغه کروندګر چې غنی کرلي تمه لري چې سږ کال به په دې ولایت کې په زیاته پیمانه ګوړه تولید شي. روسیا او ایران په پام کې لري چې په کاسپین سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د ایران د سمندري ځواکونو یو چارواکي ویلي چې دغه تمرینات به ډیر ژر پیل شي. مهر خبری اجنس نن د ایران د امیرالبحر حسین خانزادی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د دواړو هیوادونو تاکتیکي د ژغورنې او د سمندري غلو پر ضد جنگي تمرینات دي. ایران او روسیه په 2015 او 2019 میلادي کلونو کې هم په کسپین سمندرګي کې د تورته پوځي تطبیقات کړي وو. خانزادی ویلي د کسپین سمندرګي په شاوخوا کې پراته هیوادونه په سیمه کې د هر هغه هیواد د پوځي حضور مخالفت کوي چې له دغه سمندرګي سره ساحل نه لري. د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې چارواکي په پام کې لري چې دا ستوګنی د یوې ودانۍ دوی برخې ونړوي. تیره دوشنبه د دغه کمپلیکس د یوې برخې د نړېدو له کبله 9 کسان مړه سول. چارواکو نن ویلي چې د دې ودانۍ پاتې 9 برخې دا ستوګنی وړ دي. د دې ودانۍ اووم پوړ د نوي میلادي کال په شپه ونړېد چې چارواکي علت د طبیعي ګازو چاودنه ګڼي او وایي چې په دې اړه دوی تحقیقات کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د دغه غوښتنې ته په ځواب ویلو کې پاتې راغلي، د بودیجې پر سر د اختلاف په هواري کې ډیر پرمختګ نه دی سوی. دا اختلاف سبب سو چې د امریکا د حکومت یو برخه پر چاو سي. ټرمپ پرون شنبه پر ټویټر ولیکل چې بل غونډه د جنوري پر 6 یعنی نن په پام کې نیول سوې ده. د دغه راز لیکلي چې له څو لسیزو وروسته باید بلاخره په جنوبي پوله کې ستونزه د تل لپاره حل سي. ښاغلی ټرمپ امریکا ته د مهاجرو د اوښتو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس څخه 5 میلیارد ډالر بودیجه غواړي، خو کانګرس ورسره موافقه نه کوي. د ټرمپ تر ټویټري پیغام مخکې مرستیال ولسمشر مایک پینس وویل چې په سپینې ماڼۍ کې د چارواکو او د کانګرس د غړو ترمنځ غونډه رغونکې وه.
خبرونه مو آزادي رادیو نو واوریدل. که غواړئ دا او نور تاوده مسائل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه اوریدلی شي: د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوي سفر مهم بللی دی.
خو د لومړی ځل سفر ده، دا سفرونه انشاءالله شاید ادامه ولري، ځکه چې موږ ضرورت لرو د پاکستان رول پس د افغانستان د سولې په پروسه کې. هلته طالبان رهبری پاکستان کې ده.
د افغانستان شمال ختیځ بدخشان ولایت کې د طلا یو معدن خویدلې چې لک تر لګه 10 زرچڼون کې پکې وژل شوی او 9 نور ټپیان دي. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو د کینولو په هدف باید پر پاکستان فشارونه زیات شي.
په باور ما فشار بالای پاکستان و همچنان ډیپلوماسي فعال بالای ایران و روسیه و امارات و عربستان سعودی باعث از این میشه که طالبان حاضر شوند به سر میز مذاکره.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د اوبو په اړه د افغان او ایراني چارواکو کلنۍ غونډه په تهران کې جوړه شوې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې بخپلې جنگي کښتۍ ځای پر ځای کړي. د خبرونه دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي او عزیزانو خبرونه ته ځانګړي شوي. د آزادي رادیو صرفات شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، د افغانستان شمال ختیځ بدخشان ولایت کې د طلا یو معدن خویدلې چې لامل یې لک تر لګه 10 زرچڼون کې وژل شوی او وطن نور ټپیان دي. پیښه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې شوې ده. دمدي خبر د نورو جزئیاتو لپاره را سره همداوس لسیمي اجمل آریان د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون په لیکه دي. آریان صاحب، ستړي مشي مهرباني، نور معلومات په دې اړه څه دي؟
مننه. لومړی سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، د بدخشان د کوهستان ولسوال محمد رستم راغي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د کوهستان ولسوالۍ د شیپو کلي په سیمه کې په هغه کسانو چې زرشوري کوله، یعنې دغه د سیند غاړې کې کار کوو، په دوی باندې کوم سیمه چې دوی د
مهربانی خپل خبر ته دوام ورکړئ.
نو مې وایي چې تر اوسه پورې د دې پېښې له کبله 10 جسدونه سړي دي او ټپیان دي، چې
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو. اجمل اریان له سیمې نه، لکه څنګه چې هغه وویل چې ټلیفوني ستونزې دي، واقعا غږ یم ډېر ښه نه راتلو. تاسو واورېدل چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د طلا یو معدن خویدلی چې لږ تر لږه 10 زرچڼون کې پکې وژل شوي و تنه نور ټپیان دي. پیښه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د کوهستان ولسوال احمد رستم راغي ازادي راډیو ته ویلي چې د کوهستان په شیپو سیمه کې دا پیښه رامنځته شوې ده او د ورښت له امله ریک خویدلی دی چې 10 کسان پکې وژل شوي او تنه نور ټپیان دي. سیمې ته امنیتي او مرستندویه ډله رسیدلې ده. او دغه ولسوالۍ چې د درنو اوریدونکو تر ډېره نام نم ده، په 13 وای میاشت کې د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ دا ولسوالۍ لاس په لاس هم شوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بولي. د دې شورا وایي سید احسان طاهری نن په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل دغه پلاوی د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشاد رئیس عمر داودزی په مشرۍ اسلام آباد سفر کوي چې هلته به د پاکستان د لوی درستی سیاسي رهبرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د افغانستان په کشاله کې لښکېلو هیوادونو غواړي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي څو طالبان له افغان حکومت را د خبرو میستا کینوی واصل وسال په ډېر نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشاد د رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ پاکستان ته تلونکي پلاوی به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پاکستانی چارواکي رښتینو او عملي اقداماتو ته وهڅوي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری د یک شنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د دې مطلب په سرګندولو سره ویل چې پاکستان کولای شي طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي.
خو د لومړی ځل سفر ده، دا سفرونه ان شاء الله چې ته دمو ولري، ځکه چې موږ ضرورت لرو د پاکستان رول پس د افغانستان د سولې په پروسه کې. هلته طالبان رهبری پاکستان کې ده او هغه کولای شي ژر تر ژره طالبان رهبری ته تشویق وکړي تر څو مذاکرات حکومت سره آماده شي. موږ هیله من یو چې پاکستان موږ سره عملی ګامونه لا زیات اوچت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشاد د رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ یو پلاوی د راتلونکي سه شنبه پر ورځ پاکستان ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې علي شورا د معلوماتو مخې افغان پلاوی به پاکستان ته د خپل سفر پترس کې د دغه هیواد له لوی درستیز سیاسي رهبرانو او خای د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د دې شورا ویان وایي د دغه سفر هدف په دوه مهمو موضوعاتو سرخی چې یو د پاکستان لخوا د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته د طالبانو هڅول او بلې د دغه هیواد لخوا د افغانستان د سولې بهیر لپاره د سیمه ایز اجماع ملاتړ ده. که څه هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاریو ته تل د شک په سترګه کتل کیږي او دغه هیواد ته د افغان چارواکو سفرونه بې ګټې بلل شوي، خو د افغانستان د سولې علي شورا بیا په دې باور ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د کشالې په اړه د دغه هیواد په دریس کې سناسه بدلون راغلی ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تېرې جمعې په ورځ په انقره کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې افغانان له جګړې ډېر کړېدلي او سولې ته سخته اړتیا لري. د دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې و چې طالبان به له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته حاضر کړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي که د سیمې او نړۍ هیوادونو په یوې ګډې همغږۍ سره په پاکستان فشار راوړي، نو شونې ده چې دا هیواد طالبان افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر کړي.
د سیمې هیوادونه باید او نړۍ هیوادونه چې د طالبانو سره مسله ښکېل دي باید په قسم د اقدام مستقیم یا غیر مستقیم ډول پر پاکستان فشار ترسو طالبان د افغان پاسره خبر ته حاضر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې پر ورځ ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. ښاغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان، پاکستان او ترکیې دغه درې اړخیزې غونډه مهمه بللې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بولي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو د کېنولو په هدف باید پر پاکستان فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکاني نن ازادي راډیو ته وویل چې امریکا او د سیمې یو شمېر هیوادونه طالبان ډېر غټ کړل، نو ځکه اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه کېني. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان هم ورته نظر لري. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې په دوه مخیتوب تورنوي وایي افغان حکومت سره د مذاکراتو میسه د طالبانو د کېنولو په هدف باید په هغه هیواد فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا او د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه پاکستان، روسیې او ایران له طالبانو سره د بیلابیلو غونډو په جوړولو دوی ډیر غټ کړل، نو ځکه اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه کېني.
په باور ما فشار بالای پاکستان
دی وی زما پان پر پاکستان فشار او پر روسی، ایران، سعودي او متحده عربی امارات او فعال ډیپلوماسي طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کې نه ولی شي. له بده مرغه ښاغلي خلیلزاد او یو شمېر هیوادونو لکه پاکستان، روسیې او ایران طالبانو سره غونډې وکړې او دوی ډېر غټ کړ چې اوس دوی فکر کوي افغان حکومت سره د خبرو پرته هم ځینې بریاوې ترلاسه کولی شي. ښاغلی کلکانی وایي مخکې طالبان حاضر ول چې آن د حکومت له ډېرو عادي خلکو سره هم د سولې خبرو ته کښېني، خو طالبانو تل د افغانستان اوسمهالی حکومت لاسپوڅې ګڼلې او ویلي چې له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره به د سولې خبرې کوي. د تیر میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 13مه نیټه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او دغه شان د متحده عربي اماراتو، پاکستان او سعودي عربستان له استازو سره وکتل، خو د افغان حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره یې له لیدلو ډډه وکړه. بیا تمه وه چې د سعودي عربستان په غونډه کې چې همدا میاشت په جده کې جوړېدونکې وه دواړه خواوې سره مخامخ شي، خو طالبانو د دغې غونډې په اړه بې خبري ښودلې او تر اوسه یې د جوړېدو او نه جوړېدو په اړه هم تازه معلومات نه دي ورکړل شوي. د جدې د غونډې په اړه د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي ول او دای د ابوظبي د غونډې دوام ګڼلی و. هاخوا پاکستان هم چې د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن دی، په څو ځلي دا ژمنه کړې چې طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېنوي، خو یاد هیواد په خپله دغه ژمنه کې پاتې راغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په خپل روسي سفر کې یو ځل بیا پر دې ژمنه ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې مشتاق رحیم هم افغان حکومت سره د خبرو میز ته د طالبانو د کینولو په برخه کې پر پاکستان فشارونه اغیزمن ګڼي. ښاغلی رحیم وایي اوس امریکایان له پاکستان سره د جوړجاړي په حال کې دي، خو په خبره یې د پاکستان د خوښې وړ سوله افغان حکومت او خلکو ته د منلو نه ده.
د امریکا حکومت او نړیوال ټولنې له لارې په پاکستانی سیستم باندې، په پاکستانیانو باندې فشار یو واری بیا زیات شي، ولې چې منګورو چې امریکایان اوس یو رقم دوی سره د جوړجاړي په حالت کې دي او پاکستان خو تقریبا د افغان ولس ثابت ده چې دوی همیشه هڅه کړي چې د افغانستان په سوله کې داسې یو رول لوبوي چېرته چې دوی د خوښې یو سوله وشي چې هغه د افغانستان حکومت او خلکو لپاره د منلو وړ نه ده.
ښاغلی رحیم د دې ترڅنګ یاد هدف ته د رسیدلو په خاطر د واشنگټن او کابل ترمن د سولې د هڅو په همغږۍ هم ټینګار کوي. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې خبرې چې په دې وروستیو کې تیزې شوي کله له هیلو او کله له ناهیلیو سره مل وي، خو جګړه ځپلی ولس دې ته ورځې شماري چې د جګړې ښکیل اړخونه به کله سره مخامخ خبرو ته کښېني او پر دوی به د یوې تلپاتې سولې او امن زیری وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږله ازادي رادیو نوري. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي چې د اوبو په اړه د افغان نو ایراني چارواکو کلنۍ غونډه په تهران کې جوړه شوې. د دې وزارت د اوبو عمومي رئیس انجینر وایس بسیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د دواړو هیوادونو د اوبو د مرستیالانو په سطحه جوړه شوې او تمرکز یې د هلمند حوزې د اوبو پر معاهدې دی. په عین حال کې د ولسي جرګې د انرژي او اوبو د تنظیم د کمیسیون ځینې غړي وایي چې ایران ته باید د شوې معاهدې په اندازه اوبه ورکړل شي، نه زیاتې. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان او ایران د اوبو د مرستیالانو غونډه په داسې حال کې په تهران کې جوړه شوې چې په افغانستان کې د وچکالیو د دوام له امله اوبو کمی شوي او خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 1450 لمریز کال د معاهدې پر اساس دا غونډه هر کال د کمیسارانو په سطحه جوړیږي، خو د اوبو د کموالي او د دې معاهدې د سم پلي کېدو په هدف سکال د اوبو د مرستیالانو په کچه جوړه شوې ده. د دغه وزارت د اوبو عمومي رئیس انجینیر وایز بسیری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به په دې درې ورځنۍ غونډه کې له ایراني چارواکو سره د اوبو د معاهدې په ټولو اړخونو خبرې وکړي.
به خاطر از اینکه موضوع حساس است بحث
دی وی د دې لپاره چې موضوع حساس ده د وچکالی بحث مطرح دی او موږ له وچکالی سره مخامخ یو د شوی معاهده پر اساس ایرانی او چارواکو سره بحث وکړو او وتوانی ګو قناعت ورکړو او ښه حلاری ته ورسیږو هڅه کوو چې مناسب حلاری ومومو او موږ د هلمند سیند د معاهده سل په سل کې عملی کول غواړو د 1450 مریض کال د معاهده پر اساس ایران ته باید په یو ثانیه کې 22 متر مکعب اوبو د هلمند لسیند څخه ورکړل شي خو په ثانیه کې 4 متر مکعب نوري اوبه د خنیت په توګه د افغانستان لخوا ورکول کیږي په معاهده کې دا هم راغلی چې د اوبو جریان له طبیعي شرایطو سره تړاو لري یعنی د اقلیمي تغیراتو سره سم که د هلمند سیند اوبو کمیږي نو ایران ته د اوبو جریان هم کم شي په عین حال کې ایرانیو چارواکو تل افغانستان سره د اوبو په مسلې څرګندونې کړې د نوموړي هیواد جمهور رئیس حسن روحاني څه موده مخکې ویلي وو چې ایران به د اوبو په مسلې په تیره د افغانستان لخوا د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه چوپ پاتې نه شي د خبرو په افغانستان کې توند غبرګونونه راو پرول حتی ولسمشر غني وویل چې هڅه کیږي نور د دې هیواد اوبو ځای نه شي ښاغلی غنی تیر کال د کمال خان بند د درېیمې برخې د جوړېدو د کار د پیل پر مهال ویلي وو چې د افغانستان د اوبو مدیریت یو حتمی او اړین کار دی په همدې حال کې د ولسي جرګې د انرژۍ او اوبو د تنظیم د کمیسیون غړې نسیمه نیازی وایي چې اوسمهال ایران ته ډېرې اوبو بهیږي او افغان حکومت باید مخه ونیسي
هغه اندازه اوبه چې دوی سره قرارداد کړی وو هغه اندازې نه د څنډه هغو ته اوبه روانې دي نو افغانستان حکومت حق لري تر هغو د اوبو په مورد کې د هغو سره سپینې او بربنډې خبرې وکړي زیاتره ناامني په دې سیمو کې دوی جوړه کړې ده چې په دې خاطر چې افغان حکومت ونه توانېږي د خپلو اوبو څخه په مثبت توګه استفاده وکړي د افغان پلاوی خپل د حقوقو څخه دفاع وکړي
افغانستان له ایران سره د هلمند سیند د اوبو له ویش پرته له بل هیڅ یو هیواد سره د اوبو د ویش تړون نه لري خو دا هیواد د اوبو د زیرمه کولو له درکه په نړۍ کې تر ټولو په ټیټه سطحه کې دی د راپورونو له مخې افغانستان 15 میلیارد متر مکعب سطحي اوبه لري خو یوازې له 10% څخه استفاده کوي او پاتې 10% ګاونډیو هیوادونو په تیره ایران او پاکستان ته بهیږي او دا هیوادونه په وړیا توګه ورڅخه ګټه اخلي
د افغانستان مشرانو جرګه وایي سوله د افغانانو لپاره اړتیا ده او امریکا باید په دې برخه کې نستړی کیدونکي هلې ځلې وکړي د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار که څه هم د ډونالد ټرمپ وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بولي خو ټینګار کوي چې دغه هیواد باید د امنیتي او دفاعي تړونه له مخې له افغانانو یوازې پرې نږدي نور حال واصل وصال راکوي
د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو څرګندونو د مشرانو جرګې غبرګونونه اندېښنې راپارولې دي د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې امریکا باید دا خبره هېره نه کړي چې د افغانستان سره امنیتي تړون لري
امریکا په دې بحث ته د دوی خواسته وستړي د ستړي او خواستګۍ لپاره نورې لارې دي چې هغه د ستراتیژیک پیمان له مخې چې دوی موږ سره لري پیشبینی شوي دي د افغانستان د حکومت او دوستانو سره دی مخکې لاړ شي موږ سولې ته ضرورت لرو زما به په دغه وخت کې د افغانستان اولس ته په خاص ډول هغه سیاسیونو ته چې په افغانستان کې مطرح دي د جهادي مشرانو په نوم د سیاسیونو په نوم د افغانستان د ملي مشرانو په نوم دلته د جناب کرزي صاحب او جهادي رهبرانو په شمول د ټولو نه خواهش دی چې اوس نو زموږ او ستاسو وحدت ته ضرورت یووالي ته ضرورت دا ملک بغیر د وحدت نه مخکې نه ځي هر هغه څه چې خپل منظور کې لرئ د الله نه ویریږي د ملت په خاطر تاسو وګورئ چې دغه بیانې موږ تاسو ته پیغور ده
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څو ورځې وړاندې ویلي دي چې روسیا د دې لپاره په افغانستان کې وچې توریستانو غوښتل روسیې ته ولاړ شي او د دوی حضور په افغانستان کې په حق وو ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه 6000 میله لرې ده ولې په دغه هیواد کې ده او ولې اوس روسیا هندوستان او پاکستان هلته نه دي چې د توریستانو په وړاندې جګړه وکړي د امریکا د ولسمشر دغو څرګندونو ګڼ غبرګونونه هم لرل چې په لړ کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې لامې په خپرولو سره پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویلي دي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یوازې د دغه هیواد د امنیت په خاطر نه بلکې د نړۍ او ملګرو هیوادونو د امنیت په خاطر راغلي دي ولسمشرۍ ماڼۍ په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا په رسمي پالیسیو او څرګندونو کې توپیر لیدل کیږي نو ځکه لغه هیواده د ډیپلوماټیکو لارو د ځینو پالیسیو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې سرګندونې کړي چې نوموړي په کراتو پاکستان د تورستانو ملاتړ هیواد او پټنځای بلل او په دغه هیواد له دې عمله بندیزونه هم لګولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد علي مزیدیار بیا د امریکا د ولسمشر د سرګندونې د پاکستان او تورستي ډلو په وړاندې د دغه هیواد د ماتې او د افغانستان د سولې بهیر نه د شاتګ په معنا بولي. د دې جرګې د منشي مرستیال فیصل سمی بیا په دې اند چې د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت اوس یو اساس پړاو ته داخل شوی او امریکا باید په داسې وخت کې د یو نظرګر رول خپل نه کړي.
امریکایی
هم دولت افغانستان به مانند یک مریض دزیر قطر دی. افغانستان دولت او مخالفین چې داعش او طالبان دی په داسې حالت کې ساتلی لکه د سیروم د اساس کولاندې و ناروغ په داسې حال کې چې دوی وضعیت له نږدې نه ګوري، یا د افغانستان له خلکو سره دوستي وکړي او یا د دوی له دښمنانو سره، خو دوی یوازې نظر ګرځي او قرباني یوازې د افغانستان خلک ورکوي او د سولې هیڅ درک نشته. امریکا د طالبانو د رژیم سقوط نورسته د ځانی تلفاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره سلګونه میلیارډ ډالر هم لګولې دي.
اوس هم ورزو اورزګان ولایت او یو ورزشي خبر. اورزګان کې د شپاړس والیبال لوبډلو ترمنځ پیل شوی 19 ورځنی لوبي پای ته ورسېدي. مسولین وایي یاد لوبي چې د شپاړس لوبډلو ترمنځ پیل شوی وي پکې امیریت آی لوبډلې لومړی، امیریت بی لوبډلې دوهم او نوبهار لوبډلې دریم مقام خپل کړي. نور حال لسیمی شریف الله شرافت راکوي.
فورزګان کې له جګړو سره سره د ځوانانو لیوالتیا ورځ تر بلې له لوبو سره زیاتېږي. په دغه ولایت کې د کرکټ د سیالۍ تر څنګ د والیبال پیل سوي 19 ورځنی ټورنمنټ هم تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدی. د دغه ولایت د سپورت امریت امیر قدرت الله الفت وای یاد لوبي چې د شپاڼس لوبډلو ترمنځ پیل سوي وي پکې کې امیریت یې لوبډلې لومړی، امیریت بی لوبډلې دوهم او نوبهار لوبډلې دریم مقام خپل کړی دی. نوموړي وایي یاد لوبي په دغه ولایت کې په شخصي لګښت د یو تجار لخوا ترسره سوي.
دغه ټورنمنټ چې جوړ شوی ورته حاجي صاحب حاجي شمس الله ماجي نګر جوړ شوی وو چې نو نسره دې دوام وکړي. شپږ ټیمونو کې شراب کړي وو چې دا به جمعې څخه نن دوه ټیمونو سره وو چې هغه دا میراچ ورته شي ټیمونو دي دا میراچ هغه په ورنه کار خپل کوي او هغه میراچ دې دوه هم کار خپل کوي او دا هغه نو به درې هم کار خپل کوي. نو دې ټول ته مبارکي وایو. ما
په لوبه کې لوبېدونکي لوبغاړي ډېر خوشحاله دي، خو دوی پر نورو ځوانانو هم غږ وکړ چې د نشي توکو او نورو ناوړه کارونو څخه لاس واخلي او ورزش ته مخه کړي. دوی پر نورو ملي تجارانو هم غږ وکړ چې د ورزش په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
زه یوازنی ځم پر ځوانانو باندې دا کوم چې کچېری غواړي چې ښه صحت روغ صحت ولري نو تر ټولو بهترینه طریقه او لار چې دا ورزش وي. راستي ځوانانو چې ورزش ته مخه کړو زموږ استاد ټولنه موږ تاسو ټول وینو چې په کوم حالت کې موږ تاسو قرار لرو نو د دغه ټولنې څخه د ښه کیفیت په لرلو سره یوازنی لار چې دا ورزش وي.
دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم اورزګان کې د سولې ترین وان لاندې د فوټبال سیالۍ تر سره شوې.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم د یو سیمه ایزه مسله. د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به خپل جنگي بیړۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د دفاع یو اقدام ګڼل کیږي. تهران په روسیو کلونو کې د واشنگټن په وړاندې په پوځي ډګر کې یو لړ خبرداري ورکړي. د نړیوالو ایجنسونو په حواله سره محمد صالح راپور لري.
د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به د 15 میاشتو لپاره څو جنگي کښتۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ځواک شولو په هدف په سیمه کې د ایران د حضور هڅه ګڼل کیږي. فارس خبری اژانس چې د ایران پوځ ته نږدې ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د دغو جنگي کښتیو د ماموریت د پای لپاره ټول ترتیبات نیول سوي دي. د ایران امیر البحر توراج حسنی مقدم ایرنا خبری اژانس ته د جمعې پر ورځ ویلي وو د جنگي کښتیو دغه ماموریت به په راتلونکي لمریز کال کې پیل سي. د سهان په نوم څلور ماشینه جنگي کښتۍ به حق رهبری سوی میزایل لږدوي چې تیره میاشتې د جوړولو اعلان وسو. فارس خبری اژانس وایي چې دغه جنگي کښتۍ به د لاتین امریکا په هیواد لکه وینزویلا کې چې ایران ورسره دوستانه اړیکې لري تام سي. د ایران په دغو جنگي کښتیو کې تر ټولو لوی دوی پرمختللي کښتۍ هم شامل دي چې دواړه د څرخیل وتکو د لېږدولو وړتیا لري. د ایران د سوهند په نوم جنگي کښتۍ د پخوانی بڼې جمران ډېره پرمختللي او اصلي بڼه یا ورژن دی. جمران په تیره لسیزه کې فعالیت پیل کړ. د ایران په رسنیو کې سهند د منځني ختیځ تر ټولو ځواکمنه کښتۍ او د غربي آسیا تر ټولو پرمختللې جنگي کښتۍ ګڼل سوې ده. د ایران د پوځ یوه مشر علي رضا شیخی ایرنا اژانس ته تیره میاشت ویلي وو رادار دغه کښتۍ نسي کشف کولی او د برېښنایي جنگي تجهیزاتو د لېږد وړتیا هم لري.
درنو دوستانو زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی دا یو ساعته خپرونه نیمایي ته ورسېده. سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نامعلومو وسلولو په کندهار کې د قاری محمود الحسن هاشمی په نوم یو دینی عالم نن په ډزو وواژه. د بدخشان چارواکي وایي په کوهستان ولسوالۍ کې ځینې کسان تر واورو او ډبرو لاندې سوي دي. د ولی ویاند وایي چې د دوو کسانو شمیر لا څرګند نه دی. په کابل کې نن سهار د یوه مین په چاودنه کې درې پوځیان ټپیان سوي دي. پیښه د کابل په شپاړسمه امنیتي حوزه کې سوې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې پر زیاته کرنیز ځمکه ګنی کرل سوي دي. روسیه او ایران په پام کې لري چې په کسپین سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د ایران د سمندري ځواکونو یوه چارواکي ویلي چې دغه تمرینات به ډېر ژر پیل سي. د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې چارواکي په پام کې لري چې دا ستوګنی د یوې ودانۍ دوی برخې ونړوي. تیره دوشنبه د دغه کمپلیکس د یوې برخې د نړېدو له کبله 9 کسان مړه شول. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د دغه غوښتنې ته په ځواب ویلو کې پاتې راغلي، د بودیجې پر سر د اختلاف په هواري کې ډېر پرمختګ نه دی سوی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د 2019 کال د لوبچارانو په منځ کې وو افغان لوبچاران شامل کړی شوی دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون نن د فیفا د غړو هیوادونو د لوبچارانو نمونه اعلان کړل چې په منځ کې د افغانستان د فوټبال، فوټسال او ساحلي فوټبال وو لوبچاران راغلي دي. حلیم آقا، شیرزاد، محمد شریف سروري، ننګیال سادات، یاسمین حیدری، فرشته، محمد تمیم حسینی او زین الدین شریفی هغه افغانان دي چې د لومړي ځل لپاره د فیفا لخوا د لوبچارانو په توګه اخیستل شوی دي. د بنگلاديش د کرکټ د غوره لیگ سیالیو په سګنی سیزن کې افغان لوبغاړی حضرت الله زازی لومړنی لوبغاړی شو چې 55 یې پوره کړه او بیا د لوبې غوره لوبغاړی شو. هغه 13 ورځ د ډاکې ډاینامټس لوبډلې په ګټه په 140 بالونو تر ټولو ډیر اته او منډې جوړې کړې. د بنگلاديش د کرکټ غوره لیگ سوداګریز سیالۍ پرون د بنگلاديش د مرکز ډاکې په شیر بنگلا لوبغالي کې پیل شوې. په دغه سیالیو کې و لوبډلې لوبېږي چې په شپږو لوبډلو کې و افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي دي. شاهزاد محمدي، حضرت الله زازی، گلبدین نائب، نجیب الله زادران، قیس احمد، وقار سلام خیل او زاهر خان هغه لوبغاړي دي چې د سکل په بی پی ایل سیالیو کې لوبیږي.
یوسف زدرانو چې ورزشی خبرونه یې وړاندې کړل. زموږ دا نیم ساعته خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دوو اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه ته ځانګړي شوي دي. آزادي راډیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه امدې کې ربانه ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري. خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي عزیز و ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین په دې ونه کې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ننګرهار له ولایت د ډاکټر خالد په نامه یو جلدی متخصص ازادي رادیو ته ویلي چې د متخصص ډاکټر یو بس تم امتحان ورکړي، پکې کامیاب شوی هم یم، خو زما په یوازې معالج ډاکټر ته مکتوب ورکړی ده. دی وای د وصول لمخ معالج ډاکټر د متخصص ډاکټر پر ځای کار نشي کوله. دغه ستونزې مو د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکې
ورور ستانوم څه دی؟
زما نوم ډاکټر خالد ده، د پوستکي متخصص یم او څلور کاله د کابل په میوند شفاخانه کې مې تخصص کړی.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې مونږ یو امتحان ورک، یو بس ته د ننګرهار د سیتامې بس و، نو هغه کې متخصص ته ضرورت و. نو کله چې مونږ امتحان ورک بغیر د کوم واجبې نه، مونږ رقیبان هم درلوده، هغې نه وروسته شاید لغوه شو. د دې دپاره لغوه شو چې د دوی هغه مطلوب کس نه و پکې، ولی خوشبختانه بس متخصص ده، هیڅ معالج ته دوی ضرورت لري. دویم ځل ته امتحان چې کله ولوېده، دویم ځل ته دا خلک راغلل کېناستل، امتحان هم چې ورکړه متخصص هم کامیاب و، هغه بل متخصص خو یې بیخي ناکام کړی، معالج هم کامیاب ده، ولې معالج دوه ایله نمرې زما نه زیاتې.
په مسلکي لحاظ که دغه ستونزه لږه واضح کړی چې معالج ډاکټر د متخصص ډاکټر په عوض مقررېدی نشي او کار نشي کولی.
دغه موضوع خلک اصلاحات اداري کې صحیح مسلکي خلک نه دي ناست، په دې خبره صحیح پوهېږي نه چې متخصص څه وایي، معالج څه وایي. متخصص دې ته وایي چې سړی په خپل یو مسلک کې بیخي ورسیږي. ما څلور کاله جدي کې تخصص کړی، بس د متخصص ده، معالج په هیڅ رقم نشي مقررېدی دی کې، ځکه چې دوی نشي کولی. مثال مانا دا چې یعنی نشي کولی چې یو نرس د ډاکټر په ځای مقرر کړي. مانا زما مشکل دغه مانا لري چې ډاکټر ته وایي چې ښه د ورور رسب لري شه، دا نرس به ستا په ځای کار وکړي. آیا د ډاکټر کار نرس کولی شي؟ بس هم همدغسې ده، د متخصص بس ده. دغه شی مونږ د ننګرهار اصلاحات اداري سره شریک، دغه د اصلاحاتو اداري رئیس چې ده د هغې الک په ګټه دغه مکتوب لیکلی او کابل ته یې استولی چې دغه الک د دوه درې نمرې د دې زیاتې دي او کافي تجربه لري او دغه بس کې باید مقرر شي. او په حال چې رئیس اصلاحات اداري هلته بیخي یعنی دا خبره بده هم ده، بیخي په قوانینو خبر نه ده، د خپل د طرز العمل نه پوهېږي. واضح دي طرز العمل کې لیکل شوی چې بس هغه چاته ورکول کېږي چې متخصص وي، ولې په شرط چې متخصص کامیاب وي. او زه کامیاب شوی، ډېر دوی ته پروګرامونه جوړ کړی چې زه ناکام کی، ولې خوشبختانه زه کامیاب شوی. فرق دوه درې نمرو کې دي، ولی سړی مالج ده، زه متخصص یم.
دغه امتحان څه وخت اخیستل شوی و؟
دغه امتحان نهم تاریخ دریم تاریخ د نهمې میاشتې په کالم، دغه یو میاشت مخکې دویمه دوره امتحان اخیستل شوی. پرندزه هر څه واضح خبرې دي، دا اضافي هغه ته ضرورت لري. تشه
ستاسو غوښتنه څه ده؟ دغه مسأله باید په ننګرهار کې حل شي او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو په کمیسیون کې.
د ننګرهار اصلاحات اداري خو باید دغه فیصله کړی وای، او که هغوی په فیصله نه پوهېده کابل ته راج کړی. بیخي سمه ده، کابل کې زه یو میاشت قطه پورته ګرځم، څوک دلته د تخصص او د معالج په معنا نه پوهېږي چې ما چېشته وایي متخصص چېشته وایي. دوی ته څه کله خبره راجع کېږي، دوی وایي خیر ده، مونږ پارچی ګورو، مونږ نمرې ګورو. زه څو ځلې ما دوی ته ویلي چې وروره د پارچی او د نمرو خبره نه ده، دلته خیر ده دوه درې نمرې قطه پورته یي، کامیاب هغهم ده، زم یمه. خو دلته متخصص ته ترجیح ورکول کېږي، ځکه چې بس د متخصص ده، مالک هیڅ حق نه لري چې دا شی دې بس کې راشي. ولې چا چې شاتلس کړی دغه ټولو لاس یې وکړی، دغه هلک یې شاتلس کړی، مالک عین حده پورې رسولی چې یعنی متخصص بس کې شامل شي. او دا شی هیڅ امکان نه لري، ځکه چې ټول جلال آباد کې یو نفر متخصص ده د پوستکي، هغه هم زه یمه، او نه پوهېږم چې دا خلک څه لاره جوړه کړې.
ستاسو ستونزه به لمسؤول چارواکو سره شریک کړو.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لوایاند خاغلی عبدالفرید احمد سره شریک کړه. خاغلی احمد، د ننګرهار ولایت د ډاکټر خالد په نامه یو جلدی متخصص آزادی رادیو ته ویلي چې د متخصص ډاکټر یو بس ته امتحان ورکړی، پکې کامیاب شوی هم دی، لیکن د ده پر ځای معالج ډاکټر ته د تقرر مکتوب ورکړی. دی وایي کوم بس چې د متخصصو باید زه پکې مقرر شم. په دې حصه کې ستاسو نظر غواړو.
آزاد سیالي همدغه دپاره ترسره کېږي چې هغه لوړ کس یا هغه شخصیت چې لوړ نمرې اخلي هغه هماغه بس ته معرفي شي.
نو په دغه رقابتي پروسه چې تاسو ما یادونه وکړه په دې کې هماغه ډاکټر صاحب چې عمرې وایي هغه کامیاب شوی دی او دا بل متخصص ډاکټر صاحب چې پنځه شپېته نمرې وایي دا په ریزلټ دا کې قرار لري که دوی وغواړي چې مشابه یو بل بحث ته ځان معرفي کړي په شرط د دې چې هغه بحث د مخکې له مخکې نه اعلان ته تللی نه وي کېږي چې دلته راشي زموږ د ګمارنې بورډ ته مراجعه وکړي دلته درخواست ورکړي او هغه بحث ته معرفي شي یعنی دغه ډاکټر صاحب هم زموږ له طرفه ماښام نه دی ځکه چې پنځه شپېته نمرې هغه د کامیابي نمره ده چې ډاکټر صاحب واخیستی او هغه بل ډاکټر صاحب چې هغه اته دېرش اته شپېته نمرې وایي هغه کامیاب شوی دی او هغه معرفي کېږي.
ښاغلی احمد، دغه موضوع خو ډاکټر خالد او تاسو هم واضح کړه، خو مهرباني وکړئ دا ووایئ چې دغه بسته د متخصص ډاکټر ضرورت وو که د معالج ډاکټر؟
په دې کې تاسو ته یوه دویمه لوی بسته رقابتي پروسه د اداري اصلاحات او مسیر خدمتونو خپل وخت دا تفسیر کیږي. دا اول او دویم بستونه دي چې ریاستونه او عمومي ریاستونه دي. دوی کارونه ډېر مدیریتي دي پرته له شکه چې دغه بستونه چې اعلان ته سپارل کېږي هغه معیارونه چې ورته ټاکل شوی هغه په نظر کې نیول شوی ده. ډاکټر صاحبان څوک چې کتنه فارغ وي څوک چې کاري تجربه ولري هغه پخوښه شاګردي دي او هغه آنلاین کې ګډون کوي او هغه سړی چې ډېر نمرې وړي هغه کامیاب معرفي
کېږي. که دغه ډاکټر تاسو ته مراجعه وکړي های امرسته به ور سره وکړی او خانې به کړی
دا ډاکټر صاحب ته کناته حاصل نشي کو په څو مرحلو کې کوي چې د دې سره مطالعه وکړي معلومات وړي کوم سوال لري په ځین کې تر اوسه پورې سوال حل شوی نه دی هغه موږ ورته معلومات ورکوي په ځین کې کار دی نه ترې چې نه دې کناته دې کېږي چې شکایت ورته مراجعه وکړي شکایت وکړي تر څو دغه پروسه د نظر لاندې وڅېړل شي او د خلاف فراهم شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د ننګرهار له ولایت د ډاکټر خالد په نامو یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د متخصص ډاکټر لپاره یو بست اعلان شو. دی وایي امتحان یې ورکړو، په امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو د ده پر ځای معالج ډاکټر هلته ګمارلی. دی وایي حق د ده دی چې دا متخصص دی او معالج ډاکټر باید په هغه پوست کې مقرر نشي. او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون ویاند ښاغلی عبدالفرید احمد وویل چې دی ورته مراجعه وکړي چې ستونزې ته د حل لار ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله پاتېرونی کې ستاسو نور پیغامونه هم مشترک رسیدلې دي. لومړی به هغه پیغامونه وورو چې تاسو د مندل سوې کسانو په اړه معلومات راستولې او غوړې لدې لارې د دغو کسانو کورونو ته د پیغام ولېږي. دا به په ګډه سره وورو، بیا به نورو پیغامونو ته هم ورسو.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د پرا ولایت بلابول کولسوالۍ کلهال د هرات په لوی دولتي شبخانه کې یم. دلته شپږ دی چې وایي زه د 15 کاله په ایران کې هم نه اوس د ایران سره مستکړې یم. دلته اوس په شبخانه کې پروت دی یو ځای او بل ځای پروت دی، ډېر په تکلیف دی او ډېر په عذاب دی. وایي زه د بادغیس د غورباش ولسوالۍ یم او د شیرشاد بابا د کلي یم. که د دغه یو څوک یو شناخته یې د دغه زما غږ اوري نو دغه زما شمارې ته دې زنګ ووهي. زما شماره ده 0 4 4 4 3 4 3. دغه شمارې ته دې زنګ ووهي. زه پېنه لم په اندغه شبخانه کې بس معلومات ورکوم. دی وایي زه نه ورور لرم نه اولادونه لرم. وایي دا 15 کاله مخکې زه ایران تللم. زما ښځه په هغه وخت کې مړه شوې وه. زه تللم ایران ته، بل هېڅ وخت نه لرم. وایي دوه اخشان لرم، یو د اختربای په نامه دی، یو د امان الله په نامه دی. دغه سپین ږیری نو په خپله هم اختر محمد دی. نور وسلام.
السلام علیکم، زه جاوید د کابل ولایت څخه ازادي راډیو کارکوونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ما تېر کال هم دا وخت یو ولې ورسېږي عزیز مبارک یو غزنی وو مطی ولای نوم وو چې ما یې غږ پور کړی وو او د غزنی ولایت او د مطی ولای نوم دا تقریبا لس یولس کال وو چې د کوره وتی وو او پېښور کې منسه کې اوسه پورې سبق وایي او مې ورور ما ته زنګ وو چې زه ورور یم بیا پښتنه ونه کړله احوال ورکړو او ډېر پریشانه ده او ما له پښتنه وکړله یو کړه د اعلان ازادۍ ردو ته ورکړه چې ما معلومات وسي او د کور پسې ډېر دیګر خونه ده ما ته د کله کله ویلې خو د اندړو ولسوالۍ د کوم ولسوالۍ یو د ولسوالۍ مانېره ده پسې ته خپل یو ورور ورځې زما غږ اوري ما سره په دغه اړیکې شمېرې باندې اړیکه ما سره ولي صفر اتاویا څلوېښت اتاویا
السلام علیکم دوستانو سلامونه ونې چې زه را د ټولو قدرمن اوریدونکو د کشمن ترخیلیم د کابل ولایت نه یو کس د مسعود خرمی په نامه باندې ما ته د ایران هیواد نه زنګ و اواز ته تقریبا شپږ کاله کیږي جوړ کې ما دلته ایران کې اوسېږم د کورنۍ دوستان نه هیڅ معلومات نه لرم هر څوک غواړي خرمی صاحب معلومات پیدا کی خرمی صاحب پاک لمات لري زنګ وی زبا ان شاء الله خرمی صاحب پاک معلومات کوم زما ټلیفون شماره ده 0991 21 01 شماره بیا تکرارم 0892 21 01. السلام علیکم ګران اورورا وارث ترخیلی مغم د خیسته د سبز نه دلته یو کس د امچا په نامه دا تقریبا د 200 کلو ده نو دا د سبز کې دی خو کې ولا ماجتو کې کلا کوم ماجت ګرمي او کوم یا کې دوی کې شپه کوي چې د هر چا خپلې د شماره ته زنګ وکړي چې پر وسه ودیر یاویس پر سی پر بیا شماره تکرارم چې پر و درې سی پر دوایو سپر سی پر د خدای فهمه.
السلام علیکم محمد عمر حیرانی مدرسې پروان ورته دا څه یو خور د شهادت پاکستان د هواد او د پاکستان د سواد د سیمه اوسیدونکو دا او دا د قابلیت له بحث نه هم فارغ شوی د نظر د مونږ له کوم ورور سره راغلی دا او بیا د ورور چې ورک شوی نه دره ک شوی کته نو دا د پروان په ولایت کې دا نو که د هر چا څوک د خپل لري دا غل لري د مهربانی له مخې له مونږ سره پلان د شماره لري کوم چې مونږ د ټلیفون شماره د 0999
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو د خپل ورکو عزیزانو نشانې پکښ ویلې دي او پسی ګرځي.
ہلو السلام علیکم جاوید دنگرا رول ہے تو پچھے پیغام نہ کا سر پلی کر کے مخیر ہو کہ پیغام مصاب شی یہ اور ایک نرم ہو گئی لانی کو نہ ممی کلاس کا لکی کور وغیرہ کا شو ہے تو اور دے دوستاں دے مرے ما کی اچھا پلے من گا جاوری تو کلام دے شمار ہم سا ائی تو نہ سی سی کروا نہ ہا میرے وارے اتا چلو گریش پاندری شمار وارم دیا کہ تر کم سی کروا نہ ہا اتو 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 ضرور درې شپږ درې آزادې راځونه یو نړۍ مننه.
السلام علیکم عبدالباری د هلمند ولایت نه خبر کوم. زما یو حاجز ورک شوی دی د درې میاشتې کېږي د مرکز لشکرګاه عبدالودود نمیږي که چاته د ده په هکله معلومات وي د مهربانۍ له مخې دې زموږ سره په دې شماره اړیکه ټینګه کړي 0 اتا اچا دریسوا دراویا تا زادی راجو نہ مننه.
بل السلام علیکم در زادی راجو تول کاکم کته سلام نو وایم د حمله د هلمند ولایت تک جکی در ول سوالی څخه د زمینداور د شین څخه د پیغام پردم ما یو اخشه دی د فاضل پنامه د ګلو جان زوی دی د خانی ورور دی د مرجی د ورسالی دی دا درې کال کې چې د کور نه دراک د یار رسول الله چې دراک ور معلومه په دغه لمحه کې موږ هم څه پر وخت څلور پنځه یو شپږ اته څلور درې
اته.
بلی السلام علیکم زما مینه او سلامونه قبول کړئ. زه ورز محمد حکیمی یم د هلمند ولایت نه مې اړیکه درسره نیولې ده. زما یو ورور دی دا درې میاشتې کېږي چې د ګرش ولسوالۍ د ناری سراج په سیمه کې نادره کته وی دی او د شپاڼس کالو دی د پلار نه مې میرامزا کا دی د ورور نه مې روزي دی او د نیکه نه مې بورا کا دی او اصلي د روزګان دی د چارچنو دی او نو هلته نادره کته وی دی دا درې میاشتې کېږي چې دراکې نه دی معلوم. یک مطلع میر نه مې یک مطلع دی کشر دی نو کار مسلمان ورور د د پاړه معلومات لري مستدی معلومات راکي یان دې مرډیا په خابه دی او زما د ټلیفون شمیره ده 01 بیا 01 شپږ شپږ څلور اویا 55 شمیره یې ځلې بیا وایم 01 بیا 01 دوه واره شپږ اووه څلور شپږ شپږ. کار مسلمان په خبرې بس معلومات را کې شهر سور شیرینی بس پر شیرینی دی وغواړي.
السلام علیکم. زه عالم ګل د هلمند ولایت نازې دول سوالي د ششرک څخه خبره کوم. زما پلار چې د محمد ګل اکا په نامه دی سړی دا صاحب تکلیف لري. یو کال کېږي د کور څخه وتلی دی. د هر مسلمان ورور سره چې یا لیدلې یا د مرګ یا د ژوند درکه لري مرشدی په دغه شمیره باندې زنګ ووهي خپل شدي درلاسه کړي 01 نه 1 3 0 1 نه 15 یو وارې بیا وایم 01 نه 1 3 0 1 نه 15. د ازادۍ راډیو څخه زه دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه جانان یم د کندهار ولایت څخه. زما ورور دی چې د شلو کالو په شاوخوا کې د یویشت کالو دی. دوه نیم کاله کېږي چې میوان ته تللی دی. د میوان د سره بغله څه ورک شوی دی. نو دی نعمتالله نومېږي. مشهوره پر خان دی. پر د پښو باندې ټپونه هم دي. نښانې دي. خړې سترګې دي. د یویشت کالو دی. نو هر مسلمان ورور ته که معلومات یا معلومات ورته ولري خپله جایزه دې واخلي. زه جانان میزم د کندهار ولایت د 15 نایې سمې زنګ ولی دی. نو په دغه لمبر باندې دې ما ته زنګ ووهي وروره 01 سوه څلور شپږ څلور اووه څلور صفر. نو هر مسلمان ورور ته که معلومات په دغه لمبر دې زنګ راته ووهي مننه د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدښنه باندې مشته زنګ ووهي 01 تلور 15 07 03 2 اوه. دا یو ورک آغا صاحب دی. نوم یې نور آغا دی. سیدا تاسو څنګه زوی دی؟ د یوې میاشتې راهیسې ورک دی. تور کالی یې پتنګ دی. خولی یې ده. لاس یې ماتې. عمر یې 10 کاله تقریبا دی. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي د درویشان د علاقې هر چا کې په دغه اړه معلومات درلودي. هر مسلمان ته چې خدای تعالی په دنیا او آخرت کې عوض ورکړي اعصابي تکلیف لري. په دغه شمېرې د موږ ته ځان مخکې مې ورته اوسې دوه ځل بیا ورته وایم 01 تلور 15 08 03 2 اوه. د سید اته مغا سبزی د درویشه کوشش په لښان وسیدونکي نور اغا نو میږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. محترمینو زه د کلاب کندهار ولایت شاول کوټ ولسوالۍ د بحثو د کلي څخه نړیکه نیولې ده. ما یو دوست دی د نکیبلا په نامه ولدي احمد. تقریبا د کور څخه د سبکانو نه درسو په بانه وتلی دي. پنځم کال چې ورکې دي ورک دي. چا ته د مرګو د ژوند درک نه معلوم. نو که چېرې دا پیغام نشر کړي ډېره مهرباني به مو یې په بار بار. از ما د ټلیفون شماره د 0 02 02 02 02. مننه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ورځ ما یو ورور دی تقریبا دا 15 کاله کې ورکه نه مې دا وچاري د پلان نه پېښلا دی. ورته د دوه مینه یې وسیدون کی دی مجاہدین د شپو څخه مدرکه سوی دی بیا در وسه پورې که چیرې درکه معلوم چې دغه زما لمبر دی وروره په دغه لمبر باندې زما سره اړیکه نیولی شي اصلي نوم یې داود شاه دی وروره زما نوم احمد شاه دی د پلار نوم فیضالله دی او بل د دوه مناحیې اوسیدونکي دی وروره.
السلام علیکم. زه کریم احمد نظر زابل د چپن ولسوالۍ دا پیغام خپروم. زما د بقار په نامه باندې ورځ کې چې تقریبا شپږ کاله کېږي د پلار نوم فیضالله دی. زه بل تاسو ته دغه شمېرو باندې تاسو مو معلومات دي 0500 درایا څلور دېری پنځه پنځه ټلیفون شمېرې دی وان 0500 درایا څلور دېری پنځه پنځه بل شمېره 0500 دوه اتیا اتلس دوه سو دوه سو دوه تلویز لذ ازلی رزق جهنمی منل.
السلام علیکم. زه محمد لابل من ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ یو شناخته ده چې په نوم یې حبیب رحمان ده. نو تقریبا شل کاله به کېږي چې ورک دی، نه یې د ژوندي پته شته او نه یې د مړه. نو کار مسلمان ورور ته په دې نامه باندې او معلومات یې ورته ما د بده شماره باندې زنګ وایي 0 4 1 9 5 2 2
اتا دا مشماره دا. والسلام. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د شاول د سیمې د بلاغه بازار څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو کشمیر د عبدالباسط په نامه د ملا عبدالستار زوی د بلاغه بازار اوسیدونکی. اتلس میاشتې کېږي چې ورک دی. که چاته د ده په هکله معلومات وي بلاغه بازار ته دې راولي. خپل 5000 کالداري شیرني دې ترلاسه کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه رانی د کومه د کلا د تلیدا څنګه نیواله دا ما یو تر دا دی بسم الله جان پر خود دا غتنګ څه د ښکاله کیږي چې نه درا کته ولا د برک بر عبد وصال دې تل د کړی او شماره در تا وان څه پروا بیا 55 63 او 55 66 743.
نیکی هلی. سلام و احترامات مونی عبد المنان میژن دلمن ولایت تگریشت ولسوالی وسیدون خیر. ما یو ورو دی چې د جانان په نامه د تقریبا 15 شپان ښکاله کې د کور څخه نظر راکړی دی. کله چې پات لاس څوک معلومات یا د خپل ما ځاغه او د ما چې کوم شمیره څنګه وي 0 0 8 3 9 8 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه کوم. زه رحمۃ اللہ یم. زما یو د ماما زوی ورک دی د حضرت په نامه دی د ملاوایت زوی دی د عین الدین مسعود دی. که هر چا ته معلومات دی د هر چا چا ته معلوم دی زما په دغه شماره دی ما فراری کوي دی 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 سلور سو سلور سلور و اتا لا و عيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبركم هذا مع ماضي رقي أزرق ميجين لوايد زيدي دعين جن مصيدي زخبلا دكابرك خبرة السرقة وما لو ما تنعلي ميجي تشيري بيجي زخبلن بنجيما دا انا پار چار وخت پیدا چې خپل جایزه دې ترلاسه کړي ما ته معلومات راکړي زما دا لمبر دی دا لمبر دې ما سره خبر وو چې السلام علیکم.
السلام علیکم زما کندهار شهر نوې سنگ څخه سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د درې کال کې ځنه درا کړی انسان نن نیږي مار څوک چې بیا خپل معلومات لري زما د ټلیفون شماره ده بر آیا درو اچا یو اچا اتفاو نپیندوز.
مننه کوم چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې. په دې هیله چې ژر تر ژره مو ورک دوستان پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زچه قدم به قدم گدم تا یادوما.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.